ساعت لس بجه شوی درنو آوریون کو السلام علیکم یو ځل بیا زه اسمت ساروان په دې خپرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مرزیه احمد زید د سات خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي. د سلواکیا په ختیځ کې د وی سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وطن افغان پناه غوښتونکي هم دي، او په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر په لسګونو تنو ته ورسید. پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
تلفات داعش ته اوښتي دي، ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وی سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې وو تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او وو تنه افغان ادبه چې 15 نارینه او دوی ښځې وي په هغه پیښه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې مړ شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله سرخی الوتکه په خراب هوا کې په ټیټ ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستم ورکه شوه. تر دې مخکې د اوکراین د سرحدي ساتنې د خدماتو ادارې ویلي وو چې له دې سرخی الوتکې به ښایي د انساني قاچاق لپاره کار اخیستل کېده. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړې ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکیې څنګه ته وویل د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیز رسنیو د څارنې په مرسته مشخصې کړې دي. د دې په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 1500 او 600 کلونو ترمنځ دي چې درې تنه د یونان په پلازمینه آتن، یو په جرمنی او یو په استانبول کې شپې ورځې تیروي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي ډېری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نموړي وویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکزه تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر به د ترکیې نه وتلي وي، خو موږ په مساق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري شوي وي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 اویا پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 420 افغانۍ. I love you. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي ته څیرمه د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو وویل چې جنګي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوالدره کې د طالبانو جنګي مورچې بمبر کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغو حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وایي په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته لوړ شوی. د هغو تروریستو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم وژل شوي دي. همداراز په فرانسه کې پرون یک شنبه 10 تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښې کې وژل شوي کسان د هغو 49 تنه تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. دې پیښې په مهال په دې اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې شتنه نور ژوبل شوي چې د 12 حالت نازک دی. د پیښې په مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره وو. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شاملو خواوو له لورې د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړه د سوریې لورو ترمنځ خبرې به د یوې باوري اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د اوکراین چارواکي وایي په 13 سباندې 14 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روسپلو بلدونو غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لسنکو پرون وویل چې په دې نښته کې 14 نور اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اورباند وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیري له روسپلو بلدونو غوښتونکو سره د دونسک په شمال او لویدیځ کې چې د بیلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یوه اعلامیه کې وویل ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشهور په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل به ښایي په هغه ویډیو کې خبرې ثبت کړې وي چې په فبروري میاشت کې خبره شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د اچین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوې.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
نړیوال بانک وایي افغان حکومت د افغان حکومت فساد پر ضد مبارزې ته تشویقوي. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د ښار جوړونې وزیر څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې $1 میلیون د حقوقي مشاورې اخیستي دي.
فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حملې د درو ډلو هماهنګ کړي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونې واوري. د ننګرهار چارواکي وایي دا چې 19 ولې زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو سخت دریزو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د 2 اونیو په پوځي عملیاتو کې د دوی په وینا شاوخوا 150 وسلوال سخت دریزي وشل شوې دي. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړې شوې دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والی په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپل تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وایي دا چین ولسوالۍ په تصفیه سوو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته نږدې 6 امنیتي پوستې ایجاد شوې دي. د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری تیره دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځانته یې زیات اکمالات هم کړي وو غوښتل اول د ننګرهار ولسوالۍ او بیا مرکز په خپله ولکه کې راولي. خو ښاغلی وزیری وایي دوی له 2 میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن دوه امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیداره وو مخته د دینه چې دوی د خپل عملیت په مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه تقریبا 2 میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې 2 میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
د ننګرهار د والی ویاند وایي اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل شوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره شوې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې چې د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. د مشانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبري ونه کړي دا هیواد به په افغانستان کې خپل مداخله بندي نه کړي. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد علم عزتیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان له تیرو ډېر شکلونو راهیسې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست په مخ بیایي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لارې له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبرې په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
موږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته له دې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز په روښانه توګه د پاکستان د مداخلې د عواملو په اړه خبرې ونه کړئ بل لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې له ځانه سره ولرئ.
د همداراس وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلی د غیوات تقینات ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې مخی د پاکستان د مشران جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلی چې طالبان د پاکستانیانو دشمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلوم شي چې وایي هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګیږي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وښيي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هېواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هېواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
د شار جوړونی وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه شارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه له مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون رئیس وویل چې د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په دې اړه د ناجی ساپې راپور واوري.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورستر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د سو پرلپسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دی ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي
وزارت شهرسازی یک وزارتی است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې مونږ جواز ورکو آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ مونږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، مونږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغه بانک رئیس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال مخکې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولی دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون رئیس زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبرې ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور ښکیل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بله موضوع موږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خواست څخه پرون څه سوه دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او اوس ویل کېږي چې 1 میلیون ډالره د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا چې شاته څوک دي دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي افغان حکومت هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي. باب صاوم پرون شنبه له مالیه وزارت سره د 250 میلیون ډالر او تازه مرستو د تړون پر مهال وویل چې دوی فکر کوي چې تر اوسه افغان حکومت د فساد په برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ پاتې دی. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د کابل بانک دوسیه یو ځل بیا پرانستل شوه او په اړه یې څه پرمختګونه وشول، خو د یو کال څخه د ډېرې مودې له تېرېدو سره وروستۍ پایلې لا هم خلکو ته ګونګې دي. په دې لړ کې تېره اونۍ د کابل بانک د پخواني مرستیال او په لسو کلو بند محکوم د خلیل الله فیروزي یو ناڅاپه څرګندېدو یو ځل بیا د فساد سره د افغان حکومت پیل شوې مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي چې دوی فکر نه کوي افغان حکومت د فساد ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د دغه بانک استازی شهاب ساوم ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې چې د ټولو بدلونونو ته په کتو نړیوال بانک د افغان حکومت فساد سره مبارزه څنګه بولی وایي.
I do know that the Afghanistan government
دوی وی زنه پویګم چې وایم افغان حکومت به د فساد ملاتړ وکړي. نړیوال بانک په دې برخه کې افغان حکومت ډیر زیات هڅوي او ملاتړ کوي چې د فساد سره په ټولو برخو کې مبارزه وکړي. مونږ هم د حکومت په ټولو برخو کې د فساد سره د مبارزې ملاتړ کوو ترڅو فساد ختم کړي او د خلکو ژوند په ښه شکل سره پر مخ ولاړ شي. هغه له افغانستان سره د هندوکش په غرونو کې د سړکونو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د شنبې په ورځ د 2.5 میلیونو نورو ډالرو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی ساوم وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په لړ کې ځینې اقدامات کړي. دوی دا ستایي او حکومت لا کار ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کابل بانک دوسیې څېړل د فساد سره د مبارزې ښه بېلګه یادوي، خو د دغه بانک له پوروړو سره د حکومت یوې نوې معاملې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوی وه چې د دغه بانک د لوټلو په تور تورن خلیل الله فیروزي په کابل کې یو ښارګوټی جوړ کړي، خو له پراخو انتقادونو وروسته جمهوري ریاست د ښار جوړونې وزارت سره دا تړون لغوه اعلان کړ. په همدې حال کې د مالیې وزارت وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې ټولو ژمنو ته متحد دی او هغه عملي کوي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د کابل بانک ټولې لوټلې پیسې به د محکمې د پریکړې په اساس بیرته جمع کوي. دی وایي له هغو لاسه وتلو پیسو بیرته یادې ته چې د افغانانو او بیت المال حق دی مونږ ژمن یو. په دې اړه هغه فیصلې چې محکمو کړي یو په یو د تطبیق وړ دي او حکومت ته هم خپلو ژمنو ته د باید په شکل ژمن دی. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نوي مرستې د فساد سره په مبارزې تړلې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د لګیدونکو پیسو شفافیت ورته اړین دی. کارپوان وایي چې که جمهور رئیس د خلیل الله فیروزي او ښار جوړونې وزارت د قرارداد لغوه کېدو حکم نه وای کړی، نړیواله مرستندویه ادارې به د فساد په وړاندې په مبارزې شکې شوی وای. خو دوی وایي چې د نړیوال بانک نوي مرستې د مبارزې دوام ته هیلې پیدا کولی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
څو شېبې وروسته د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په ځینو رسنیو او د مدني ټولنو د یو شمېر بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارول پر افغانستان یو ډول کلتوري یرغل دی. دغو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د افغانستان کلتور، رسم و رواج اغیزمن کوي او اغیز به په راتلونکو نسلونو هم وي. د رسنیو ځینې مسؤلان او د مدني ټولنو غړي هم دا مني چې د دوی لخوا ایراني لهجه کارول کیږي، خو استدلال کوي چې دا کار قصدن نه کوي. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي که په دې اړه رسمي شکایت ورته وشي نو اقدام به وکړي. په دې اړه قاسم سولمل راپور لري.
ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د یو شمېر افغانانو کډوالۍ او هلته د اوږدې مودې لپاره د هغوی اوسېدو د دې لامل ګرځېدلی څو دا کسان د دغو هیوادونو کلتور له ځانه سره افغانستان ته راوړي. د کابل ځینې اوسېدونکي وایي د یو شمېر رسنیو او مدني بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارونه پر افغانانو د هغوی فرهنګي یرغل دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان کلتور ته زیان رسوي او ان راتلونکي نسلونه هم اغېزمن کوي. د کابل دوه اوسېدونکو عمر او ضیا له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه داسې نظر څرګند کړ.
دغه رسنۍ چې بعضې د ایراني فرهنګ او ایراني لهجې کاروي دا زموږ د تاسو د خپل فرهنګ لپاره ډېره غټه ضربه لري، زموږ آینده نسلونو لپاره تاوان لري، نور فرهنګونه دلته مروج کوي، دا د مونږ تاسو لپاره ډیره غټه کوي ضربه ده.
له فعلي حکومت نه مې اله امید ده که چیرته کمې رسنۍ چې د بل چا په لهجه خبرې کوي چې دا زر تر زره بندي کی او د قانون منګولو ته وسپاري.
خو د دې لهجې کارونه یوازې په رسنیو او نور بنسټونو پورې نه محدودېږي. یو شمېر عام خلک هم چې زیاته موده په ایران کې ژوند کړی دی په خپلو رسنیو خبرو او بازار کې ایراني لهجه کاروي. محمد رضا او فاطمه لاغو افغانانو څخه دي چې په ایراني لهجه خبرې کوي.
ما هم مدت 23 سال تو ایران زندگی کردم، نه با عراقی ها خوب بودن نه با ایران افغانی ها.
صبحانه میخورد، نهار میامدیم میخوردیم، شام میخوردیم.
د فرهنګي ارغل ترڅنګ کابل او په ځینو نورو شهرونو کې په وروستۍ کې لیدل کېږي چې د ایران د مذهبي مشر امام خمیني د تلین مراسم د ځینو کړۍ لخوا پر ځای کېږي او د هغه عکسونه د شهرونو په ځینو برخو کې لیدل کېږي. د ایراني لهجې کارونه د رسنۍ ځینې مسؤلین هم مني، خو وایي چې دا کار قصدا نه کوي. د رای فردا خصوصي تلویزیون د خبر د څنګ مسؤل محمد اسف سهار
لازدیر دو سر خبر کی وایی
با توجه به مهاجرت های که صورت گرفته در تمامی کشورها
دوی طولو حق و هیوادونو تا چی مهاجرتون نسوی دیتا پا کتو چی دین پاکستان و یا هم ایران تطلیلی دی شای یوش میره در رای فرده پا تلویزون کی ووسی خویل حتمی نده در مدنی طولنی فعال میسم حسانی هم وایی حق و افغانانو چی زیاد وقت ایران که تیر کرده دی حقوی تر دیر دیرانی لحجه تر غیز لاندی دی دوی پر افغانستان دیرانی لحجه در کاروانی در نوری غیز پاره وایی ظاهر نغی کسان چی ایران تا مهاجر سوال اغوی افغانستان تا لزان سر ایرانی لحجه روڑا چی مش پشارونو که پده غلاجه دا غوی دا خبرو شاهدانیو بله لده سر مش ویلی سو چی فرهنگی ارخال سوی اوز مش خواجه لحجه تر اغیزمن سوی دا هم دا مسلمو دا افغانستان دا اطلاعات و فرهنگ لوزارت سر شریک کرده د دغه وزارت ویاند او سلاکار هارون حکیمی وای هر هغه بنسټ چې په دې اړه شکایت ولري باید هغه په رسمي بڼه دوی ته وسپاري څو پاړی اقدام وسی
موږ د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې کچېری دوی د افغانستان د رسنیو پر بازو ټکو باندې انتقادونه او نیوکې لري مهرباني دې وکړي دغه نیوکې د مشخصې کې پر مشخصو ادرسونو دي او خپل دغه شکایت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نوي تشکیل شوی کمیسیون ته چې هغه رسنیزو سرګړونو او شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی دغه کمیسیون ته دوی خپل شکایتونه راولېږي دغه کمیسیون به د دوی شکایتونه وڅېړي
ځینې کارپوهان وایي ایران تل په دې هڅه کې دی څو په افغانستان کې د خپل فرهنګ په خپرولو سره پر دغه هیواد نفوذ ولري دوی دا هم وایي چې دا هیواد ځینې رسنۍ او بنسټونه همدې هدف ته د رسېدو لپاره تمویلوي او ورڅخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار اخلي
تاسیز مشغله آزادی رادیو اوري د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د سولې پروګرام ته توجه وکړي او سولې ته قانوني چوکاټ جوړ کړي په دې موضوع د ناجي صاحب راپور اوري
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او
د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د سولې د ټینګښت پاړه تر سره شوی هسي غټورې نوي او حکومت باید د دې پروسې د پرمخ بیول لپاره خپل پروګرامونو لسره غور وکړي د دې جرګې دویم مرستيال نذیر احمد زی چې د شنبه ورځې د جلسې مشري کول ویل چې حکومت باید د سولې عالی شورا د تشکیل په شمول خپل پروګرامونو کې اصلاحات راولي
حکومت د سولې پروګرام ته توجه وکړي اما د سولې باید د یو قانون په چوکاټ کې سولها یوازې له یو طرف نه نس کېدلې جانب مقابل نم هله توقع کوو چې غوی هم سولې ته غاړه کېدی
خغلی احمد جی ویل چې افغانستان له بیلابیلو قومونو جوړ هیواد دی او باید هغه کسان سولې عالی شورا کې ځای ناستی شي چې په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره پیژندګلوي ولري او دا کار به سولې پروسې سره مرسته وکړي دا خبرې ورسره له هغه مطرح کیږي چې د ولسی جرګې او شمیر غړیو انتقاد وکړ چې افغانستان د جګړې په ډګر بدل شوی او په هیواد کې ورستر لنامنه زیاتیږي لدې مخکې بیا د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد هم ټینګار کړی و چې د دې شورا په جوړښت کې باید تغیرات راشي او د سولې شورا ته خپلواکي او صلاحیت ورکړل شي نوموړي ویلي چې ولسمشر خپل ژمنو سره سم باید د سولې په برخه کې په خپل پروګرامونو لسره کتنه وکړي او هغه کسان د دې شورا په تشکیل کې شامل کړي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خطو ګامنځګړي توپ وکړي
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننې ورځپاڼو سره لیکلي
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاریس کې وروستۍ خونړیو حملو او د دې حملو اغیزو ته ځانګړي کړی دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له نیویارک تر پاریس د وحشت څپه د غلطو تګلارو زیږنده ده په سرمقاله کې راغلي چې د فرانسې ولسمشر هم له دې حملو سره هممهاله داسې کار وکړ لکه چې امریکا په 2001 کال کې د القاعده د حملې پر مهال وکړ او هغه دا چې د فرانسې سرحدونه یې بند او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ په سرمقاله کې راغلي امریکا په پینټاګون او نړیوالو سوداګریزو برجونو له حملې وروسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه پیل خو کومه نتیجه یې ورنه کړه د سرمقاله لیکوال ویلي د فرانسې حمله هم د امریکا د حملې په څیر تعبیرېدای شي خو د لیکوال په خبره معلومه نه ده چې فرانسه به له دې حملې وروسته څه وکړي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیوال د تروریزم په یوه معنا او یو مفهوم تعریف کړي او له یوې موضع څخه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي په سرمقاله کې راغلي دا مهال د نړۍ اکثره هیوادونه د تروریزم له ګواښه خوندي نه دي خو د سر مقالې د لیکوال په باور ډیر کم هیوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزې ته توجه کوي. د انیس په سر مقاله کې دغه راز راغلی هغه څه چې په پاریس کې پیښ شول په کلونو کلونو افغانانو تجربه کړي دي. د ورځپاڼې په باور نړیوال باید د تروریزم په وړاندې مبارزه رښتینې او د تروریزم ځالې چې په هر هیواد کې وي په نښه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې موږ د فرانسې د خلکو درد محسوسوو او هغوی هم باید زموږ درد محسوس کړي. په سر مقاله کې راغلي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فرانسې په څیر حملې د افراطي کسانو لخوا کیږي او نړۍ بیا د مسلمانانو په اړه غلط تصور کوي. د سر مقالې لیکوال ویلي په فرانسه کې دا پرله پسې بېساري حملې په داسې حال کې کیږي چې لسګونه زره کډوال دا مهال افغانستان، عراق او سوریه څخه په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور لویدیځ هیوادونه باید په دې پوه شي چې د دوی په ملاتړ د داعش او طالبانو رامنځته شوې ډلې اوس ټول نړۍ ته یو ګواښ دی او باید په وړاندې یې ودرېږي.
لاس پجیو ډیر دقیقه شوه د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو او راپورونه، خو اوس د دې سات لاند خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وشل شوې دي. د ننګرهار د واري ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکوریدو په بیخ کې د وژل شو کسانو له ډلې وتنه افغان پناه غوښتونکي د دوه ښځو په شمول مړه شوي دي. ترکی چارواکی وای په ترکیه کې د لادرک افغان ادباو د اوسیدو ځایونه مشخص شوی. راپور نوای د غزوان پناه غوښتون کې د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دي. پاکستانی چارواکی وای د افغانستان پولی ته څیرمه ولس مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د وژل شو کسانو شمیر 129 ته زیات شوی دی. د دغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش منلی دی. په فرانسې کې پرون یک شنبه لس تنه هغه مهال ووژل شول چې سریول سایل یا ډیر ګړندی اورګاډی د آزمایښت په مهال له پټلۍ ووت. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. او په ویانا کې د سوری د سولې د خبرو پاړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ، شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. مخیتر دی چه ده افغانستان پر راپرون اخباره کو او ده غراز دو او نیس پروگرامونه. لومنای ده فرانسی پر ارتباط ده فرانسی یو چارواکی وی چه پا پاریس که ده جمعه ده شپه حمله ده سختریز و وصلوال و دری و همه هنگو دلو کریدی. ده پاریس ترانوال پرون یو کنفرانس ده وویل پا دوگو حملو که له وژل شویو ترورستانو یوی پا خطا فرانسه ویده. ده ده موضوع تفصیل سالم محمد سالی ورندی کوی.
په فرانسه کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي. دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن وویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغه حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی چول سوی خو په 2013 لدی کال کې نوم په یو امنیتی دوسیه کې د بنسټ پالنې په خاطر ثبت سوی وو خو تر دې خونړی پېښې مخ کې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه وو د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل په همدې حال کې د وینان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یو فوق العاده غونډه را بولي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یو جنګ اعلان بللی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
حبیب نور له کندوز څخه لیکلي چې د فرانسې حمله به نړیوال دې ته متوجه کړي چې افغانستان باید هیر نه کړي ځکه چې تر څو چې د تروریزم ریښې کامل نه وچې شوي نه وي دا مشکل نه حل کیږي او تروریزم په یو هیواد پورې منحصر او محدود نه پاتې کیږي محمود صابر لیکلي چې د پاریس حمله به نړیوال د افغانستان مسالې ته لا زیات متوجه کړي ولی الرحمن به لیکلي دي چې د پاریس حمله د غربیانو د خپلو اعمالو نتیجه ده محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي چې پاکستان دوه مخه سیاست چلوي په افغانستان کې ولسمشر باید په وړاندې غبرګون وشي بلاردون کې ولی جان لغزنی لیکلي دي چې د پاریس حمله ټول افغانان خوشاله کړل ل سنگین ولسوالی څخه غلام سرور لیکلی دی چې په سنگین ولسوالی کې جګړه روان دي ولی محمد ل غزنی څخه لیکلی دی چې په زنخان ولسوالی کې مکتبونه بند شول معرف وزارت باید د مسالې ته توجه وکړي
تاسیس مشخله آزادی رادیو اوری دا هغه پیغامونه ول چې د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیرې لاري مو راسته ولول د پاکستان پوزي چارواکي وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د شنبه په ورځ یعنی پرون افغان پولیس ته چیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړی دي چې لشتلشه 22 تنه وسلوال سخت دریزی پکې وژل شوی دي په دې اړه له پېښور د آزادی رادیو د خبريال زبی مومند راپور واوري
پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر چارواکو د شنبه پر ورځ د هیواد رسنوي ته په ورلیږلي بیان کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې لږ تر لږه 2 وسلوال پکې وژل شوي دي که څه هم پوست په دغه هوایی بریدونو کې د لسکونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پولې او ځنګل پوخه غرونه لري چې لا هم د وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي له بلې خوا په پېښور کې یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی دغه چارواکي ادعا کړې چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه او ګڼ شمېر موټرې هم له منځه تللي دي په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د داخلو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي بریدونه هم ډېر شوي چې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژلو ادعا پکې شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د تېر کال له جون راهیسې د ضربې ضد په نامه پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري دا عملیات تر هغې وروسته لا پسې تیز شول چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې شاوخوا 150 کسان ووژل پوځ ادعا کوي چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورني او بهرني وسلوال وژلي د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي د یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې دروانو پوزي عملیاتو له امله د سیمې ته د خبریالانو پر تک بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو او ځایي سرچینو دغې دا پخلی نه دی کړی.
د ژوند رنګونه
تاسو نوم څه څه کار کوئ؟
نوم نوم عتیق الله ده او دا د خیاطۍ کاروبار کوم.
څومره وخت کېږي دغه د ګاچ او دیش اور لاک کارونه کوئ؟
نو تقریبا شپږ کاله کېږي.
څنګه دي کارونه؟
کارونه وخت خوښو اوس کارونه لږ هغه سوی ده ډیله سوی ده دغه خبرونه څه سوی ده کارونه څه سوی ده د کاروبار څه څه د روزګار څه هغه سوی ده د خلک اقتصاد لږ زیب سوی ده د کالي څه خیاطان کالي ونهګنې مونږ ته دوه چا ولا ګرانو خو زموږ کارونه همداسې سر ده کنه او هغوی څه د خیاطانو کارونه لږ کي بیا د مونږ کارونه هم لږ ورسره کي.
څومره وخت کېږي چې دا کار ستاسې لږ را کمزوری شوی دی؟
دغه تقریبا د پروسه کال راهیسې.
نو دغه نوې حکومت چې رامنځته شو ساسي کارونه ځي په
شي یارم دغه څه وله
په خو هم څو روپۍ د ورځې ګټلې اوس څو ګټې
په خو خو په ورځ کې زر روپۍ دې سه یو نیم زر دې سه اوس دغه د اوس سوا ته سو روپۍ دې سه.
نو د کور گزاره د پکیږي ژوند
ولا د کور گزاره فکس هم دې سه سره نو روان خلاص
په خو به یو نیم روپۍ بچت کېده
اوس خو دمو خو دې سه داسې نو دکان مو سره په خرچا ده اته نیم زر روپۍ کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمو مادي بل راځي 5000 سالور زره 5500 روپۍ بل راځي او دا سمو دا سنجش کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا شان سنجش کوو د ټوله 200 روپۍ موږ سنجش کړی.
نو لامل څه غنی ولی دغه کاروبار سازي کړو؟
ولا د عمل زادو روزګار د خلک روزګار زیب سوی دي کاروبار نسته هغه نسته خلک روزګار روزګار خراب ده سر روزګار د خلک کی روزګار هم د بازار کار کی هم د خیاط کار کی دمو کار کی دمو ټول تعلقات دوی سره دي چې د بازار کار کی ټوټه خرڅي خلک کالی علي کی خلک کالی او خیاط ضروري خیاط ګنډي روزګار مونږ ته غاچا ولا کړو دمو کار کی دا وی کار کی دا وی کار کی
ټول نو اوس د حکومت نستا غوښتنه څه ده حکومت ولسمشر غوي به چې کاروبار هم خوشي کمیلات راشي
بس نور د غوینه دمو غوښتنه ده د سر روزګار سره د کاروبار زمينه خلک ته مساعد کی کاروبار کی سر روزګار روزګار کی سی هغه څه چې مونږ هم دا مونږ پیل درم
ډیر مننه.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مکم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیسته ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه
مثال دختر کلو سره چې او ولایت کې دی او هغه د ټول لسم موضوع لسم چې لا هغه په مرکز کې د خپل دې له لې څخه مکتب راځي کومه ازادي چې ما زه لیدل چې مثال چې اون یو دی نه لري دا د څه سره هم مخ نه نو زموږ د دې راته نو تاسو هغه څه ورون دي ما تاسو دا ورون نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې موکل تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د ټیکاله کور نن دا اوریا چې کله کولن تر راځي هغه نو مخ دې رسیدي چې بیا اصلي لږ څه جدي کړو چې دا څنګه مو په څه کې ولا دا فصل یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې سیمې بس نه دې دراځه پندې
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوې دي؟
نه نه یعنی چې وایم کومه اون چې دوی ته ښه نه وي تر دې یو عکس العمل کې خو نه وځي.
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه؟
بعض مسائل باندې درک کول او بعض مسائل باندې کار کول خوب نه دي نو چې هغه د ځکه کې باندې لا او دا مثلا د نن دی تر کې بیان کړي یا په شي چې دا دنیا ته چې ویلن دي مثلا په شکل بیان کوم ولا څنګه دا خو ما پورې نه مرګ شي یعنی ما نه څه نه دي څه نه څه مشوره نه ده څه څه مشوره ورته دا نو تاسو څلورم مثلا په دې کې څه څه
احمد سی ملائکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
جوڑونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومیداغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ډیر جنې او میرمن راځي هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې د شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړی کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځ څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومیداغه د نوح علیه السلام مور و. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ وروسته تقریبا 1420 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکی اختوخ نومیده او همداسې غور نیکی تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو مشران چې کله کیسه کې وایي چې د نوح علیه السلام کشتی چې کله کېناسته، ډېری شمېر خلک د مهتر لمک بابا او د ده ورور نور الام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده، د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته، نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله د سکیسې کې چې سلطان محمود چې داغه وخت یو حاکم وو په خوبونو کې به مهترلام بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دالته په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی، نو د وغوختل چې په دغه ځای باندې وخکلی مانی جوړ کړي. وسماغه مانی جوړه ده، وسماغه سارشته ده، خلک ورته راځي د لور لورو زینونه د زیارت د پار راځي، زیارت کولو ته راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت یو زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ډېر نجونې او مېرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې په زړه کې چې سار مانونه دي هغه هیلې پوره شي، او د زیارت کې چې دی یو یو دانه سوره دی، دوی چې د خپل پړونی هلته گزاروي، کله چې دا پړونی خپل گزار کینو دا پړونی چې کله د سوري ته نه وزي دانه، نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتمن پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر باتور، بزرگ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دای بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو، د جلال الدین پینه دوه زمن او یو لور د زیږي، دوه زمن یو نازن میږي او حمزه کومه تا سوس لرو چې نازخیل او حمزخیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي. او نازخیل او حمزخیل دوی اوس هم شتدي. نازخیل او حمزخیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مشتر تون سونه معلومات دغه کړي. د زیارت نه بهر د حوض سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر سل ستونزمن کار وی کنه. شده و سادر سنگ باز در سنگ سو کلو لکی سو که پیوبل تخنیک سو که پیوبل تخنیک دا سادر دی سوری نباسی در حکومت چه ما دا خود دکر کم دا اکثران دا خزی که یا منگ ورده نیو ورگلی نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وویستل شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي. خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او هغه فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنجشنبې جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کمی خواته ځي، څوک یې اخلي، بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مئی په هر کال کې حکومت همغه دی همغه زمانی نه تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو. ګورې دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګورې د دې لپاره یو لخته چې ډېر د لرې ځینې د لیشنګ د سیند نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژن ازخیل و همزخیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پرې اشر کړی دی که نه، دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي. دا خو یوه تخته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویسته، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس خو ګورئ سړک نشته، که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی سلطونې به د کابل و د ټولو افغانستان نه به خلک راځي دلته، مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت. اوس نوروز میله شه ده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بزګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنجشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې وو دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار و. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تویلې کنه چې لوی لوی څڼې بیا پریښي وي او ډېر ښایسته پټګي بیا په سر کړي و، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به ویلې او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې وغه غومبر چې ورته وایي کنه، بیا ډېر ډېر ښایسته غومبر واهه او په دې ښایسته غومبر کې بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښې او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیا خی چاری.
ژوند له زهرو تک خو بی خمان تیری بے دردن تیری بے دلداران تیری ژوند له زهرو تک
نیان چه پاس ما ولاد نیام چه کنم لاناس نیان چه پاس ما ولاد نیام چه کنم وقت روان دے والے اب انتظار تیرے گی بے دردن تیرے گی بے دلدارن تیرے لاجوند لزہرو ڈک